السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوره امریکا وی دا امکان شته چې د القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښړي دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوید آستین کړي د کابل د سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لار د تعلیم زمینه برابره شوه دا ښوونځی څه وخت مخکې د یو خونړي برید شاهد و متعلمین وایي له زده کړو لاس نه اخلي په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکه د لرګیو په قاچاق تورنوي
او بعضې ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټې غټې لارګان دي روان دي د دې مخنیوي چاونه کو د دې تپوس چاونه کو
کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب پر روسیې ته وسره کرخوي دوی منی مای کې کور کله او نیمه نړۍ پروګرامونه لري دا هرڅه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي پوره خبرونه د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې سره وکتل جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي ټاکل شوی د افغانستان ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي محمد حنیف اتمر همدی غونډه او د اناتالیا ډیپلوماسي مجمع کې د ګډون په هدف پرون ترکیه ته ورسید د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي رادیو ته وویل
خبر است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوی د همدې غونډې په څنډه کې د افغانستان ایران او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي دای په سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم لید کاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبري وکړي
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د انتالیا ډیپلوماسي بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی د انتالیا د ډیپلوماسي مجمع یا غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي ښاغلي جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړي دي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثباته او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په د ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدي بللې ده د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل له شینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 اتل قورلی اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلیرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو څلرویشتم پړاو سیالۍ په بیروت کې د یوویشتو هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې دغه ترای ورکونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکس ناوالنی پرون ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اګست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات لپامه غورځولی دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوندي د رای ورکونې په زیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه 2 کال وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حمله پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنځم په ورځ د کانګرس استماعي غونډه ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلی میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د خبرو په یو برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیله من کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو، اوس له افغان شریکانو سره نوي مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل او ټاکل شوې د لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه شي. له دې سره هم مهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعاله کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشته کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعاله دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هممهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غواګسته د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر خونځي د بریټ په څلويختمه ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې په دې خونځي کې یو شمیر زده کوونکو ته لری لار د زده کړو زمينه برابر کړه. دغه مؤسسه وایي په لومړي سر کې یوازې 14 زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وایي او د خونځي بریټ کې ټپی شوی وو دغه پروګرام کې د زده کړو زمينه ورته برابر شوې ده. د دې خونځي زده کوونکي له دې عمل خوښتي او وایي د کرونا ویروس له امله درامنځته شوی قرنطین له ختمېدو وروسته به بیرته ښوونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به دوام ورکړي، خو تر هغو پورې د ایدا مؤسسې لخوا د برابر شوی لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي.
دا د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې د ووم ټولګي زده کوونکي حبیبي غاګ دی. حبیبه څلوي خورځې وړاندې په دې ښوونځي په بمی برید کې ټپي شوه. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د خونځي په بریټ کې د هغه شپږ ټولګیوال وژل شوی او 22 نور ټپین شوی دي. حبيبي د پنځم په ورځ د سید الشهدا پر خونځي د بریټ په څلويختم ورځ په خونځي کې د مراسمو په جریان کې د خون او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب کې شامل دی او الماس اپلیکیشن نوميږي تر لاسه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل خپل زده کړو ته په هر حالت کې دوام ورکړي.
مک خونځي ته زو مک تسلیمیدون کې نه یو کوغي د ټوپک په زور مختزي نو مک په د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې مک ترا کړی د قرنټین تر مودې پورې پکې کور کې درس وایو او کله چې قرنټین خلاص شي نو خپل خونځي ته زو.
د ایده موسسي چارواکو ول چې د سید الشهدا خونځي یو شمیر زده کوونکي چې د خونځي په ورشتي برید کې ټپیان شوی وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستي ورکول شوی. د دې موسسي غړي محمد نجمان زماني ازادي رادیو ته ول چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مستیده در کنار از اونها استفاده شده امروز به صورت آزمایشی برای 16
د ایدا انستیتیوټ د دوی ترڅنګ وتره د وننی د آزموینې پر بنسټ 14 د کوونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانزي او کلن نصاب پکې شامل دی. د اپلیکیشن الماس نوم کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نوم الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی په وینا په راتلونکي کې به تر 12 ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږي کې به د خونځي یو زده کوونکو لپاره د لری زده کړې کولو زمينه مساعده کړي. له بلې خوا د پوهنې وزارت ویاند نجيبه آریان وایي چې د یونیسف همغږي دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامه لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلي شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د خونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمیر زده کوونکو لپاره لری د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنطین له خدمېدو وروسته خونځي عادي حالت ته راوګرځوي.
لبد مرغه په دې خونځي تر برید وروسته د تدریس پروسه زیانمنه شوه. اوس دغه زده کوونکي په کور کې زده کړې کولی شي. د قرنطین له ختمېدو وروسته خونځي باید خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او زده کوونکي باید بیرته خونځي ته راشي.
څلوي خورځې وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې ووژل شول چې ډېری زده کوونکي وو او تر 150 ډېر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیخي په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راو پرول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقوقو سازمانونو د دې پیخي د عملونو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
عزیزی بانک بخپل یو پیریدون کې ته 8 میلیون افغانۍ ورکوي. دغه پیریدون کې ادعا کړي چې په عزیزی بانک کې پیسې ورکې شوې وي. دا خبره د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې راغلې ده. د اعلامیې لمخي سوداګرۍ لمړنۍ محکمې دغه حکم کړی او باید عزیزی بانک دغه پیریدون کې ته 8 میلیون افغانۍ تاوان ورکړي. په دې اړه پام وکړي دغه راپور ته.
د عزیزی بانک د یو پیرودونکو لوري د پیسو د ورکېدو لیدا او د عزیزی بانک لوري د 8 میلیون افغانۍ او غرامت ورکول. د افغانستان مرکزی بانک د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ستري محکمې د ورستۍ پریکړې په اساس عزیزی بانک به د عبدالاحد بنوم خپل یو پیرودونکو ته 8 میلیون افغانۍ غرامت ورکړي. د مرکزی بانک د معلوماتو په اساس عبدالحد 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په عزیزی بانک کې بانکي اکاونټ درلوده چې 8 کال وروسته یعنی تیر کال له بانک د پیسو د ورکېدو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه پریکړه د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې له لوري د 1999 کال د میزان په 28مه ترسره شوې او د محکمې له لوري تایید شوې ده. په داسې حال کې چې په اعلامیه کې د عزیزی بانک له لوري عبدالحد ته د 8 میلیون افغانۍ د ورکړې خبره شوې ده، خو د افغانستان د مرکزی بانک رئیس محمد رستم ازادي راډیو ته وویل چې عزیزی بانک څخه په یادو کلونو کې هیڅ کومې پیسې نه دي ورکې شوې.
ما بازم تایید میکنم چې قضیه بین بانک و یک مشتری است.
زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بانک او پیرودونکو ترمنځ قضیه ده. زمونږ د معلوماتو لمخې د کابل تجارتي محکمې د مالی شخړو هواري کمیسون د مخه پریکړه کړې او ستري محکمې دا پریکړه تایید کړې. یو لیک هم د عزیزی بانک او عبدالحد ترمنځ لاسلیک شوه چې په اساس راتلونکي کې دواړه لوري پر یو بل د ادعا حق نه لري.
هیڅ حق دعوا بالای دیگر داینده نه داشت.
خو ښاغلی رستم دا نه وایي کچېری پیسې له عزیزی بانک څخه نه دی ورکې شوی، نو عزیزی بانک عبدالحد ته ولې 8 میلیون افغانۍ ورکوي؟ هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عزیزی بانک له مسؤلینو او عبدالحد سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. له دې ټولو سره د افغانستان مرکزی بانک وایي چې دا مسله به د عزیزی بانک پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي بانک د ری سکتور د پام وړ وده کړي، خو کله ناکله دغه بهیر لستوندو سره مخ کیږي. لس کاله د مخه د افغانستان لومړنی خصوصي بانک کابل بانک لمات سره مخ شو چې دا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان نوی بانک دری سیستم ته ټکان ورکړ. افغان چارواکي د یاد بانک د ماتې لاملونه د بانک ناسم مدیریت او د سهم لرونکو لخوا د پیسو ایستل په ګوته شوې دي. د کابل بانک د ټولو پورونو کچه نږدې 900 میلیونه ډالر اټکل شوی. د کابل بانک له ماتې وروسته د دغه بانک د مدیریت چارې د افغانستان مرکزی بانک په غاړه واخیست او نوم یې د نوي کابل بانک په نوم بدل کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څیړنې کې موندلی چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څیړنې کې دا موندلی چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي، خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کوینولس وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځم به پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره له دې چې کورونا په افغانستان کې یو کال زیات مزل کړی، خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بی تفاوته دي. د دغه چیرډنې د ترسراوی لپاره د افغانستان په څلور دیر شو ولایتونو کې لښو خو دیر زره کسانو څخه چي عمرونه په منځنۍ ډول لښلو تر دیر شو کلونو پورې دي پښتني شوې دي. د دې چیرډنې وش په تسلنه ګډونوال په دې باور دي چې کورونا په افغانستان کې تشيونوم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څېړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید 19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څېړنې څېړونکي نرګس نیازي په کابل کې خبریالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسب اړوندې ادارې باید هغه ډول پالیسی ګانې برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغلی نیازی وی د وس لپاره د ترسره شوې چیړنې له مخې د ټول نفوس په څلورو کې یو برخه ماسک کاروي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازم اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زئی
د عامه روغتیا وزارت د کورونا د لومړۍ څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټول وادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې لسلو زیات کسان دغه وایروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3943 ته ورسېده.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شریوی خبرونه خپل ورستې غړي کلیکلی یا هندستان کولای شي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو ورسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشډک کړي. د خبرونه په باور د جون تر نمایي پورې امریکا د خپل پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلې دي او د دې ټولو ځواکونو د وټل لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا سیمبولیک نیټا د سپتمبر 11 ټاکل شوی. د دې لیکنې په یو برخه کې ولول چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وټلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي و چې د امریکا او ناتو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک ته چې د خپل څو مخالف وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورترغاړي کوي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو ولوی برخې په روسي می ولس الوتکو تکیه ده. له روسي ورخوا یوازینی هوا چې د روسي جنگي او نظامی الوتکو لوی کندکونه لري هندستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا وس پختنه دا چې آیا هندستان په دې برخه کې مرسته کولای شي. د لیکوال په باور دا کولای شي چې په ډیر کم لګښت هندستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې حصے پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته د امریکا ستراتیژي په اړه شته پښتنو ته په پام خایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې وسی په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم خودل شي ځینې الوتکې او هلیکوپټرې نسکوري کړي. دا خبرونه په وینا په داسې حالت کې چې هندستان اقدام وکړي د دیموکراسي د دې هواد لپاره به چې افغانستان کې لوی پنګونه کړي بد پروشه نوي. امریکا خبریدونکو اتلانتیک مجلې په خپل ورستۍ غړنه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم نه وخت نه دی. خبرونه وايي دا سال کې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړې دودي له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې له امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت للاسه اوسي. وړاندې لولو چې په ورستۍ ونه کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره مرسته کړي لرلید لاندې خني وړ حالت څخه په کړکیچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13,000 افغانان چې د امریکا د ځانګړې ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر ښایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري او ښایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه وسي. د اټلانتیک خبرونې په وینا دې ناورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې، په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سسمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینای د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د فرنیچر او زینتی لوخو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړ شوې فابریکا د دوی په خبره یادو شانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدل شوې. د دوی په خبره چې لری پروتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لزګونو لارې فابریکې تراول کیږي، خو دلته تری د لوخو فرنیچر جوړولو په ځای په کانټینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نور ځایونو ته قاچاقیږي. د فابریکې مسؤلانو سندي ویلي خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسمن چارتراش راځي څو زینتي لوخي او فرنیچر تری جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وایي د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو او د فرنیچر جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدل شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر امیش په لرګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کیږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالۍ د خامو موادو او له مرکز صدآباد څخه بیا نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صدآباد دوه تنه نجاران سعد الله او عبد الوهاب:
موږ د لرګي زیات مشکل لري چې موږ ته لرګي نه راپریږدي. د بارنه فابریکې ته تقریبا د څو چې په میش کې خامخا 15 لرګي چې روان دي، موږ ته لرګي نه راپریږدي. په موږ د قبات غیزه د سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کوم دي، د غي اجازه اوس موږ ته نشته چې موږ ته وسولار کې ډېر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسته کانټینر چې دا او د ټاپه کې مکمل ولایت نه وتوري کې هغه پریدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زمونږ بازارونه هم بخیرون شوی دي، د کارخانې وجنه مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو وی ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعض ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وای چې پوخا په مرکز صدآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نفقه پیدا کوله، خو وروسته داس یو ګونګوسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفیږي او دلته به د کار زمینه مساعدیږي. لرګي چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې د فابریکې ته ځي او مخکاره به موږ یې نو چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. څو ځل دغه لارۍ خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلک وای د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نور زینو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې دا حکم دخلې د به ولایت را لګلې دي. میشتې 1500 متره مقابل لرګي آزاد ک فابریکې ته دا په میش کې دغلت راوړي او نور په خمه مواد د سجنې په خمه پکې په قانون دي ته آزاد کړي دي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا مني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سیند په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د صدابت په خیر کې وو، دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوی وو. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمینه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاق او تور پوری کوي چې لدی وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوی ځنګل لرګي جلال آباد کابل پیښور تر کراچي او نور هیوادونو رسیدلی دي چې لامل یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړي او د سیمې ښکلای پیکا کړي ده. خو تر اوسه هیڅ چا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه.
د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبری کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلورویشتم پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولای شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سختدریز مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولای. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر لدی وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبري اندېښمنه کړې چې کیف ته به یو ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لمړنۍ رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین حاصل نږدې ساري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. د اندېښنه وروسته تر دې خودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیره دوشنبه وویل دای د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکارا ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه کوي چې وړ مورز د روسیا او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکی وو او په خبره یې د او امریکایي سیالې د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. د مرسته وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. روسیا د غراس تورنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړون کې له ګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښې وچې کړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. روسیې څومره د مخکې د اوکراین پولې ته نږدې خپل لویدیځ سرحد کې یو لک سرتیری ځای پر ځای کړل. هغه اقدام چې د لویدیځ لخوا پرې اندېښنه وښودل شوه او وغندل شو. روسیې بیا دا دفاعي تمرینات وبلل او وروسته یې اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اوکراین له سرحدي سیمو په شا کړي دي. امریکا او اوکراین بیا د مسکو دا خبره نه مني او وایي له دې سیمې د روسیې سرتیری په بشپړ ډول نه دي په شا شوي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند پرون د آزادې اروپا آزادي رادیو له اوکراین څنګه سره په مرکه کې ویلي، متحده ایالات د اوکراین حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته کلک ژمنتیا لري. میرمن نولند وړاندې ویلي، پر روسیې د امریکا لګول شوي بندیزونه به تر هغو دوام ولري چې دا هیواد د اوکراین په وړاندې خپل چلند بدل نه کړي.
دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنۍ ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته په نکاح کوي. کله نکاح کولو لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نه وي، بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي، او کا کونډه شوی خزه بل ځای نکاح وکړي، خسرګنۍ اولادونه ورنارا ګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی تلیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذ قوانینو لمخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسولیت لري؟
خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت لمخې د کونډې شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی.
د مور او ماشوم جدا کول لا یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو.
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سره مې په پام ورسوي او اته مې کړه دا نه بل بعده مې کړه دا وسه هغه ماشوم په لاس نه راکړي. که نه مې دلته پسې جره پسې افسوس کوم. نو یو نه په لاس نه راکړي. نه دا کوم اته بل بعده دی ولوي.
دا شمسو چې د مخکنی میړه د امړینې پسې بل واده کړی، خو کلونه کلونه کیږي چې خپل ماشومان یې نه دیلیدلی. راځي بل خزه ده چې د خپل خور کې سره تکبي. هغه وایي د اوخی د امړینې پسې خور بل واده وکړ، خو مخکنی خسرګنۍ ورنه ماشومان ګرځولي او آن دلیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي،
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته، البته د دې خواخه نو دې ته وایي چې ته هیڅ حق نه لري چې ته خپل اولادونه ویسی، ول چې دا زما د زوی اولادونه دي. نو ته خزه څاق لري په اولادونه باندې، نو اولادونه یې زندې په زور وګرځل. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګان وو یو زوی وو، نو دای په زور زندې واخستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه پریږدي، وای چې ته حق نه لري، ته اوس وادم کړی ده. نو دا زمونږ مسیان دي او دا زمونږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخی خزي کونډې دي. په عامه اصطلاح په هر ورځو افغانو خزو کې 1.5 خزي کونډې دي. دغه خزي په ټولنه او کورنۍ کې ل راز راز ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې ان کله کله دغه خزي په ځان وژنه هم لاس پوري کوي. د کونډو شوو خزو سره د کورنۍ ناسم چلند، هغې ته د میراث په سترګه کتل او د هغې د ژوند او ماشومانو په اړه پریکړه کول په افغانستان کې ژور ریښه لري چې له بده مرغه تر دې دمه هم دا حالت روان دی. د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې ډیر شمیر دولتي او نادولتي ادارو د کار کولو ادعاوې کړې دي، خو دا سې ښکاري چې دغه هڅو د پام وړ بدلون نه دی راوستي. اوس هم عام افغانان د خپل کورنۍ کونډه شوی ښځه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پریکړه د کورنۍ حق بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي نورانی هم په همدې باور دی. هغه وایي کونډه شوی ښځه باید بیا ځلې واده ونه کړي او ککوي نو خپل اولادونو دی لاس واخلي.
خغه خزه چې دی خوان وفات شوی وي د کولای شي چې په کورنۍ کې د لیور سره واده وکړي او خوان دی جوړ شي او کبیا دی غواړي چې د کور نه بخر خوان کوي نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دی په دې خزه پسې بیا نزي هغه بیا دی خواخي او د سخور په غاړه کېږي چې دغه کوم خواخي سخوري چې دی کوم بچیان چې دی لکه څنګه چې د خپلو بچیانو حفاظت کوي او داسې د دوی حفاظت هم کوي.
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې ښځه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیری نشي کولای. مولوی احسان الحق حنفي وایي د شریعت پر بنسټ کونډه ښځه د خپل خوښي سره سم د واده کولو او د خپل ماشومانو د سرپرستۍ حق خپل لري.
اول خو حق د حضانت او د ساتنې د مور ده. کچیرته د غمور غواړي چې لبل چا سره واده وکي، هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پریږدي. او کدا خځه بیا په داسې یو کور کې واده کوي چې د لکه خپل لیور سره واده کوي، نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي او د دې تګ راتګ ورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومانو ترونه او کورنۍ دغه خپل ماشومان سارلی شي، ویني یې د تربیه په حق لباندې فکر کوي، د صحت په حق لباندې فکر کوي، د اخلاقو او د آداب په حق لباندې فکر کوي، بیا هم حق د ولید دا چې له مور سره پاتې شي او دې ترې نوانخلي او دې فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږی ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد بی ساری او بی بدیله ده. د نړۍ د وضعي قوانینو له مخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوې چې اند خځې او میړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړی کلونه د مور سره تیر کړي. خدای چې د افغانستان مدني قانون د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې سوي د به د حقوقونو د ټولنې لمرستيال سبحان مصباح نوورو
چې ته میړه لمندزي په ځکه کېږي د حالت کې اوسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي، بلکې نه کولای شي. فقط مور ده چې تر تلس کلنې پورې هیڅ عنوان هیڅوک د دې معنی نشي کېدلی چې تر نه ماشوم واخلي. دا مسله کې دا مسله به خو واضح ده. ښځو حضانت حق هم ښځې مور پورې اړه لري او د حضانت نه وروسته دي هغه کوم قانوني معیار چې ده او کلو نه وروسته نه هو کلو هغه نه به تر دغه اتلسو کلو پورې بس څوک حق نه لري چې به باندې ترې نه وایي.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه او باورونه شتون لري چې د دې هیواد له نافذه قوانینو سره اړخ نه لګوي. په دا وروسته یو دوه لسیزو کې د مدني ټولنې ډېر شمېر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خو دا چې ولی اوس هم د خزو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کیږي، دا به د خزو د شبکې لاغړی نوریا صافی نه واورو.
اوله خدا د چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو، په هغه هیواد کې چې امنیت نه وسی په هغه کې تاوتریخوالی ډیریږي. او دومه ناولی هغه دودونه دی چې مونږ په هیواد کې، یعنی دا کېدای شي چې دا هم یو لوی خند وي. دریمه د چې د سواد کچه ډیره ټیټ ده او مونږ یعنی تقریبا 15% به سواد لرو، دا هم کېدای شي چې لوی خند وي. څلورمه د چې خزه اقتصادي پیاوړتیا نه لري، کچه خزه اقتصادي پیاوړتیا ولري بیا هم دا ستونزه یعنی سناسه حلیږي.
د خبرونه په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د یتیم ماشومانو سرپرستی د چا حق بولی اولی.
پیز ولایم د خوست ولایت نه، لکه څنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې ښځه په جایداد کې حق نه لري، همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري. ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی، دا یو ډېر بد رواج دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. ایتمان باید د مور د لاس لاندې د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي. کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي هغومره نیکه یا نیا نسی تیرولی.
زمانی خان د کابل څخه ماشومان کوم مثلا بیمور ده بیمور کولای شي ژوند وکړي او رسول لري یعنی کوسیږي تر اوسیږي هم دغه سنور د کور کوم غړي وسیږي کولای شي چې بغیر د مور پات شو خپل ژوند ته دوام ورکړي خو کوم داسې اولاد چې مثلا بیخي وړ کی وي او یو دوه کلن درې کلن څلور کلنې پورې تر څو هغه مور ته اړتیا ولري او بیمور ژوند ونه کولای شي نو باندې ته به ضرور نه دی چې مور ته راهي او د پوری طرح وخت پوری بلواده وکړي.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نفرېدونکې رابطه لري د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. عظیمی سیب که په سر کې راته د مور او اولاد رابطه د اروایی پلو تعریف کوي چې دا څه ډول یو رابطه ده.
د مور اولاد او یا د مور او د بچو اړیکه له اروایی اړخه یو عاطفي فزیکی اړیکه ده. یعنی مور هغه وخت کې چې بچی په ګډي له د سره عاطفي او جسمی اړیکه لري بیا چې کله بچی دنیا ته راځي له د سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي او په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سره لري. اما عاطفي اړیکه وروسته له پیدایښت هم پاتې کیږي. دا یو ډیره مهمه ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده.
که یو ماشوم د مور په ژوندونه د هغې له مینې په زوره محرومیږي دای په راتلونکي کې شخصیتي اختلال سره مخ نشي او آیا بل څوک یو ماشوم ته د مور مینه ورکولی شي که څنګه؟
ماشومان تر دوه کلنۍ دوه نیم کلنۍ پورې په ډېر غوڅ اکثریت د مور وابسته یعنی پورې تړلې دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس بنسټی ک موږ واخلو او دا مور پلار له اړیکه له بچو سره کم کو دا د تیل عمل ګرځي چې هغه شخصیت عاطفي اړخه له ذهني اړخه له مانوي اړخه له جسمی اړخه له ټولنیز اړخه په د کې جوړیږي په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
عظیمی سیب د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل مینه نه محرومول دواړو لورو ته کوم رواني ستونزې راولاړول شي.
انسانان چې نن جنایتکاران دي په نشي توکو اخته دي په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخوال اخته دي یا اروایي ګډوډي یا اختلالونه لري یا خوشاله نه دي له ژوند خوند نسی اخستای سالم نه دي جوړ نه دي خاړي کې نسی لرلای د دې ټولو یو لامل دی د ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه.
د نیمې نړۍ اوریدونکو د دې خبرونې موضوع چې لا کونډې مور نه د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه په جندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دن کو سلامونه میومنه کور کلی ته خره واس. آیا داسې کورنۍ مولې دلی دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه سوز راولړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا په دې اړه نور پوښتنه تم په دې خبرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کر سره پات شوي و به وي. در من اوریدونکو هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې ملګرتیا باور ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي باید ځان ته یو کار پیدا کړي سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته راسی کورانی چه کلای لور یا زوی پیغلا یا زلمه شی نو سم دستی ورته دا واده بندو بس کوی پرتلده چه یاد و زنگرانو تا پام وکری چه دا کار بیا پا رادلون که کورانی ستونزی راولاروی دا کابل ولایتو سیدون که سید احمد لهم داسی وی ستونزی سرمخته نو موڑه وای
ما پس والاس کرنی که می واده وکرل والی خوشحالم نپیرم پدی بنده چه دا واده چه شدی و بس ورته خوشحالم واده مکرنن اوس چه پوشلم دی پیخیمانم چه اوس خلق گرم جار سو دخپل دا یواز ارمان بنده واده که ما خپل ارواس ارمان منولی در ما تا مشر غط خزم را تا وکرل اوس اغا وقت نپیرم پدی و خبر بنده چانه خزا چه شای واده که ول چه شای جوان چه شای دو دی و اغا که نوام دی پیخیمانم چه خلق گرم چه بخپل زره بنده واده که په خوشحالی باندې واده کوي په دوستی باندې واده کوي زه خو ډېر پښیمانم اوس لاره نشته حتی خدای که وس راته راکړي دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي یې کړي او یا یې هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کېږي د ننګرهار ولایت اوسېدونکي مني ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپلو اولادونو ته واده کوي
زموږ په افغانستان کې یعنې بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپله وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنې خپل قانوني سن دواړه نه یې پوره کړی یعنې د یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپله لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د څوارلسو نه نجلۍ پورته سن نه لري او د شپاړسو نه هلک پورته سن نه لري او دوی واده کوي
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود بیا نو واده وکړئ که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ خو ټول خلک یو شان نه دي داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي د لغمان ولایت اوسېدونکي احمد ګل وایي
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا او په خپل خوښه مو واده وکړې نو الحمدلله د خپلو واده سره ډېر ښه خوشحاله یم ښه خوشحاله کورنۍ لرم زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم په کې او دوستان مې هیله دا دی که څوک زما غږ اوري ښځې کولو دمخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو بیا د واده نیت وکړي نو ښه خوشحاله ژوند ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښه ژوند وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي انسان ته اروایي ارامي او هوساینه ور په برخه کېږي د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي بیا ورته واده وکړي
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونو ته په کم سن کې ودونه کوي چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده او چې پوښتنه ترینه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي عاید خپل پیدا کړي وظیفه واخلي او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری که هغه هلک یې که نجلۍ ځان ته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي
لنډه دا چې په کم عمر او د خامۍ تجربې ودونه ډېر زره له ګڼو ستونزو سره مل وي لکه کورنی تاوتریخوالی، بیلتون، دخمنی او نور. خوبی با دیر کم سلانه داسی ودونه چه پایلی هی او خزاو خوان او کورنی ورنه خوشحالوی. روختی پالان پا زنگری دول دنسای او ولادی برخی دکتران وای پا کم عمر که ودونه ده زیگون پر محال مایندو تا لستونزو خالی ندی. دوی پا افغانستان که ده مایندو او ماشومانو ده مرینه دلواری کچی یو لامل هم پا کم عمر که ودونه دوی. د نسای ولادی ناروغی و متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږیدلې ده.
هغه انجونې چې مخکې د وخت نه وادونه کوي په کم سن کې وادونه کوي د دې په څنګ چې د دوی هغه نشو نما تکمیل شوی نه د فزیکي له نظره د رواني له نظره د عصبي له نظره د دوی نشو نما نه وي سرته رسیدلې او خو پخ شوی نه نو دوی کچیرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ چې د رواني او د عصبي مشکلات سره مخ د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو له کبله. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه خو په هر صورت چې تیروي خو کانال د ولادي خپل پخېدو ته نه وي رسیدلی نو دوی ته ډېر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچه‌دانی یا رحم خدای مکه وچ وي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
تا کم عمر کې ودونو ډېر انجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم د کورنۍ بوختیا له امله خپله ورته نه دي وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغېزمن کېږي، خو نجونې له هلکانو ډېره له ستونزو سره مخ کېږي چې د دې ستونزو او اغېزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو موړای مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیته د خلاصولو په فکر کې او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لور واده کړه پلانې زوی ته واده وکړه یو ډول لکه رقابت لکه ډوډۍ کول لکه یو ښه قالین اخیستل لکه یو ښه موټر اخیستل دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو او تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي په دې نه پوهېږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه؟ په دغو مراحلو په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهېږي او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي. هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ یا په اصطلاح د نابالغه کورنۍ ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره او 28 تر 29 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالای سنده دغه مورید زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې په ایران په پاکستان هند او ترکیه کې مناسب ده اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي یا مثلا امریکا یا کانادا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي یعنی له نجونو ته له ډېر سپورته او هلکانو ته د څلوېښتو دو څلوېښتو کلو تر بریده پورې دوی کولی سي کوزده وکړي اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له پنځلسو کلو وروسته واده وکړي دا کوي چې یوه خمور سي دا کوي چې تحصیلات خلاص کړي دا کوي چې اتا دنده پیدا کړي دا کوي چې له خپل خواږ سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي دا کوي چې خپل کورنۍ خپل بچي په مستقل ډول په خپلواک ډول مخته بوزي او جوړجاړی سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري
تاسو پای کوست کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو موږ ستونزه حلوو موک د خپل بچو سرنوشت تاکو اما خبر ندی چې دا سرنوشت دوی تاکي دا سالم نه تاکي زموک ژوند او زموک د بچو ژوند فرق کوي زموک رواجونو زموک دودونو زموک شرایطو او زموک د بچو شرایطو توپیر کړای نو د دغه نوې توپیرونو په اساس د نوې بدلونونو په اساس موږ باید خپل بچو په واده کې لګل احتیاط نه کار واخلو او لګ ډیر پام وکړو لګ ډیر دقت
دا د دیوانې د کور کړی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم تر بیا خو وخت ولرئ.